افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په پنجشیر ولایت کې د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې په نوم وسلوالو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د طالبانو لخوا د حکومت په اعلان کې زن به په افغانستان کې ستونزې لا زیاتې کړي.
تقریبا نیم نفوس د افغانستان د لوږې د تهدید سره مخامخ ده. طالبان باید هر څه زوتره د خپل حکومت اعلان کړي.
په دې اړه مو د چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې. په خوست کې خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو له طالبانو وغوښتل چې د بیان د ازادي او خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو خوندیتوب یقیني کړي.
لکه څه ډول چې په تیرو دوو لسیزو کې رسنیو د بیان ازادۍ نه په استفادې د خلکو ستونزې شکایتونه شریک کړي دي او هغه سي خپل کار ته دوام ورکړي.
په نورستان کې روغتیا پالان وایي تر اوسه د ماشونو ستونزه نه ده هواره شوې.
زمنګ د صحیح پرسنل تقریبا د اتمیاشتو امتیازات معاشات ټول پاتې دي.
د افغانستان ملکی هوایي چلندې ادارې او چارواکي وایي د کابل هوایي ډګر څخه د ضرورتونو پر اساس داخلي الوتنه پیل شوې دي.
کورنی پروازونه د بعضی ضرورت پر اساس ځینې ولایتو ته لکه مزار شریف او هرات پیل شوې دي.
ورومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سفی الله استانګزی د خبرونه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د سر صلیب نړیوال کمیټې رئیس ویلی دی چې افغانان له کلونو جګړو کړیدلی او اوس مرستو ته اړتیا لري. په پنچیر کې نن شپږم ورځ ده چې د طالبانو او د مقاومت د ملي جبهې د جنګیالیو ترمنځ جګړه روانه ده او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د خلکو د رایو له لارې د دولت پر رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. پوره خبرونه. د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي افغانان له څلوېښتو کلونو جګړو او ناخوالو کړیدلي او اوس مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې رئیس پیټر ماورر نن په خپل ټویټر باندې په یو پیغام کې ویلي زه به نن افغانستان ته ورسېږم چېرته چې څلوېښتو کلونو جګړو ډېر کړاوونه او بدبختۍ راوستي دي. زه به د سر صلیب عملیات ګورم او هم به له افغانانو سره خبرې وکړم چې د هغوی لنډمهالې متوسطه اوږدمهالې غوښتنې څه دي. د چارواکو سره هم خبرې کوم څو دا یقیني شي چې دوه اړخیزې بې پرې او خپلواک بشري عمل به زموږ د کار اساس جوړوي او کار به مو لا پسې پراخېږي. د سر صلیب د نړیوالې کمیټې په ټویټر باندې همدا را زیاته شوې ده چې د افغانانو راتلونکی په دوامداره مرستو باندې تړلې ده. د بحرین له لوري د دیرشو ټنو طبي او خوراکي مرستو معمولا نن کابل ته ورسېده. دا خبر د افغانستان عامې روغتیا وزارت ورکړی. په دې تړاو په اعلامیه کې چې د روغتیا وزارت په فیسبوک پاڼه خپور شوی راغلي، په دې دیرشو ټنو موادو کې طبي توکي، خوراکي توکي، د ماشومانو جامې او خیمې شاملې دي. د بحرین استازي ویلي چې دا مرستې له اړمنو خلکو سره د لاسنیوي او د دواړو هیوادونو د اړیکو د ټینګښت په هدف کړي. طالبانو له ټولو هیوادو غوښتي چې له افغانستان سره بشري مرستې وکړي. نن شپږم ورځ ده چې په پنجشیر کې د طالبانو او د مقاومت د ملي جبهې د جنګیالیو ترمنځ جګړه روانه ده. له سیمې څخه د راپورونو له مخې دواړه خواوې مقابل لوري ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې کوي. مخکې طالبانو ادعا کړې وه چې د پنجشیر ولایت پریان، شتل، انابا، خینج او ابشار ولسوالۍ نیولې دي. تازه د مقاومت د ملي جبهې ویلي د پریان ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیول شوې. د دې ډلې یو ویاند فهیم دشتي په خپل ټویټر لیکلي سلګونه طالبان د مقاومت په نتیجه کې وژل شوي، نیول شوي یا ایثار پاتې دي. په خپلواک ډول د دواړو خواوو د ادعاو ثابتول ممکن نه دي ځکه چې په سیمه کې ټلیفون او انټرنیټ پرچاو دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې په ټاکنو باندې ټینګار کړی دی. رئیسی د افغانستان په تړاو په یو مفصله تلویزیونی مرکه کې بېګا ځینې پوښتنې ځواب کړې چې یوه برخه کې وایي
راکار افغانستانی که باید دولتی اونجا مستقر بشه که با رأی مردم باشه، با اراده مردم.
در افغانستان لپاره کړنلاره داده چې هلته باید د خلکو د رأی او اراده پر اساس دولت رامنځته سي. ایران تل په دې لټه کې دی چې افغانستان کې سوله او آرامي راسي، وینه تویونه او ورور وژنه بنده او د خلکو اراده حاکم سي. له هغه دولت هم ملاتړ کوي چې د افغانستان د خلکو د رأی پر اساس رامنځته شوی
افغانستان مشه حمایت میکنیم.
رئیسی ویل افغانان له کلونو جګړو سخت کړیدلی دي او اوس په دغه یواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره باید هڅې زیاتې شي، ځکه د خبره د افغانستان امنیت د ایران د سوکالۍ لپاره هم مهمه ده. د طالبانو مشرتابه ویلي خپل هغه وسلوال به ونیسي او سزا به ورکړي چې هوایي ډزې کوي. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن یوه اعلامیه خپره کړې چې په کې ټینګار شوی په ټولو ولایتونو کې د طالبانو پوځي چارواکي او والیان موظف دي هر هغه څوک ونیسي او له ښارونو یې وباسي چې هوایي ډزې کوي. طالبانو د پریکړه وروسته له هغه کړي چې دوه شپې وړاندې په کابل، ننګرهار او ځینو نورو ښارونو کې د پنچیر د سقوط په تړاو د ناسمو راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو وسلوالو د ښادۍ هوایي ډزې وکړې. په دغو ډزو کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. طالبانو هم په نننۍ اعلامیه کې منلی چې د دوی د وسلوالو لخوا په ډزو کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. د پاکستان په نارامه ایالت بلوچستان کې یوې چاودنې درې ملیشا وژلي او شل کسان یې ټپیان کړي دي. برید مستون کې یوې پوستې ته نږدې شوی. د پاکستان د تحریک طالبان یا ټي ټي پي د دغه برید مسؤلیت منلی. دې ډلې ویلي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي چاودېدونکي توکي د سرحدي ځواکونو پر یوې ډلې وچول او هغوی ته یې مرګ ژوبله واړوله. د کویټې د پولیسو مرستیال اظهر اکرم پاکستاني رسنیو ته تایید کړي چې درې سرحدي پوځیان وژل شوي. په شلو ټپیانو کې هم 18 پوځیان او دوه نور لارویان دي. هغه اندېښنه د چخایي مرګ ژوبلې شمېر لوړ شي. بلوچستان له کلونو راهیسې د فرقه ایش خړو تونلارو او جلاغوښتونکو له بریدونو سره مخ دی. د پاکستان د ایالت له افغانستان او ایران سره ګډه اوږده پوله لري. او د توکیو د 2020 کال په پارالمپیک سیالیو کې د افغانستان دوه لوبغاړو ته نن یکشنبې موقع ورکړل شو چې د دغو لوبو د پای په مراسمو کې د خپل هیواد له ملي بیرغ سره په پریډ تیر شي. د پارالمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس اندرو پارسنس تایید کړ چې افغان لوبغاړو حسین رسولي او زکی خدادادی ته فرصت ورکړل شو چې په اولمپیک لوبغالي کې د پارالمپیک په پاییزو مراسمو کې ګډون وکړي. پارالمپیک کې ټول شامل لوبغاړي ځینې معلولیتونه لري.
خبرنامه ولازادي رډيو واوریدل کدا او نور خبرنه غواړي بیا هم اول ولې دي ازادي رډيو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رډيو ټکی اورګیا ازادي رډيو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځي خبرونه لمړی موضوع ته. په پنچیر ولایت کې د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې په نوم وسلوالو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. دواړه لوري د جګړې د پرمختګ او یو بل ته د زیات مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي. طالبانو ویلي چې د پنچیر ولایت له مرکز او یوې ولسوالۍ پرته د ولایت ټولې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستي. خو د مقاومت ملي جبهې ویلي چې له پوځي تاکتیکونو څخه په ګټې اخیستو یې د طالبانو په سلګونو غړي نیولې دي. نور په دې رپورټ کې
په پنچیر ولایت کې د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې د وسلوالو ترمنځ لنخته شپږ ورځې تیریږي. اوس دواړه خواوې د بریا او پرمختګونو ادعاوې لري. طالبانو ویلي دوی په پنچیر ولایت کې د څو لورو پرمختګ کړی او د محل د دغه ولایت مرکز او یو ولسوالۍ د ملي مقاومت جبهې تر کنټرول لاندې ده. د طالبانو د متواتی برخې یو غړي بلال کریمی نن یکشنبې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې یو لوی اندازه تجهیزات هم د طالبانو لاسته ورغلي دي.
پنچیر ټولې ولسوالۍ او هر نقطه د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغلي. مجاهدین اوس یوازې د مرکز د پنچیر ولایت مرکز بازارک او د یو بل وړه ولسوالۍ سي روخه ورته وایي دا د دشمن سره دي. مجاهدین د هغو په لور د حرکت په حال کې دي. په عملیاتو کې دشمن ته ډېر زیات تلفات اوښتي دي او ډېر زیات وسایط وسلې مهمات مجاهدینو لاسته ورغلي.
نږدې یوه اونۍ وړاندې په پنچیر ولایت کې نښتې پیل شوې چې اوس مهال دواړه لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا لري. طالبانو ویلي په نښتو کې د ملي مقاومت جبهې لسګونو غړیو ته مرګ ژوبله وختې ده. خو د ملي مقاومت جبهې غړي وایي لسګونه طالبان یې وژلي او یو شمېر یې نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر هیوادونو او په کور دننه او بهر مشهورو شخصیتونو ټینګار کړی چې د پنچیر مسله باید د جګړې له لارې نه بلکې د خبرو او تفاهم له لارې حل شي. په ورته مهال د ملي مقاومت جبهې ویان فهیم دشتي په یو بیان کې ویلي چې د پنچیر پریان کنټرول د دوی په واک کې دی او یو شمېر طالبان د بیرته ستنېدو پر مهال په لارې کې د لارې د خنډونو له امله بند پاتې دي. خو تر اوسه هیڅ کوم خپلواکي سرچینې دغه دعوې نه دي تایید کړي. د ښاغلي دشتي په وینا طالبان د مقاومت جبهې د غړیو او د ځایي خلکو په مرسته وژل شوي او یا هم نیول شوي دي. د هغه په وینا په نیول شویو کې بهرنیان په ځانګړې توګه پاکستانیان هم شامل دي. نږدې یوه اونۍ کېږي چې د احمدشاه مسعود د زوی احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو او د ملي مقاومت جبهې ترمنځ په پنچیر ولایت کې سخت جګړه روانه ده. نښتې هغه مهال پیل شوې کله چې د امیر خان متقی او الماس زاهد په مشرۍ د طالبانو او ملي مقاومت جبهې ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. طالبانو له پنچیر پرته د ټول افغانستان کنټرول په واک کې لري خو تر اوسه د یو ټول شموله حکومت په اعلانولو بریالي شوي نه دي.
و امریدل چې په پنچیر ولایت کې د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې په نوم وسلوال ترمن جګړه لا هم روانه ده. طالبان چې کابل نیول کې دوی درېونی وزي نه یوازې د پنچیر په نیولونه دی بریالي شوي، بلکې تر اوسه د نوي حکومت په جوړولو کې هم پاتې راغلي. طالبانو نن بیا وویل چې د حکومت اعلانولو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او روانونه به اعلان شي. لبل خو د طالبانو مرستیال او د قطر سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ویلی دی و ټول شموله حکومت پر جوړولو کار روان دی. داسې حکومت چې د په وینا د ټولو په وړاندې مسؤول وي. خو د طالبانو لخوا د حکومت په اعلانولو کې زند د افغانستان وضعیت ته یو شمېر د چارو کارپوهان هم اندېښمن کړي. یو هم په جرمني کې مش د سیاسي چارو تحلیلګر توریالی زازایری زما همکار ورسره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا د حکومت په اعلان کې زنګ به په افغانستان کې ستونزې نورې څومره زیاتې کړي.
تاسو په خپله خبرې چې په دې هیواد کې کړکۍ ډېر زیات شوی ده او ولس هم ټول د لوږې سره مخامخ ده. تقریبا نیم نفوس د افغانستان د لوږې د تهدید سره مخامخ ده. طالبان باید هر څه زوتره د خپل حکومت اعلان کړي او بل دا ده چې پخوانی نظامی اداري کارکنان چې دوی باید ټول ته اجازه ورکړي چې خپلو ادارو ته لاړ شي او ادارې په خپل عادي حالت باندې په کار باندې پیل وکړي. پرته له دې به ډېر سخت کړکۍ پیښ شي.
بل اجازه صاحب، په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا حکومت تشکیل شوی نه دی، تر اوسه پورې په رسمي ډول اعلان هم نه دی شوی، د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر چې کله کابل ته سفر کوي، دا څه پیغام رسوي نړۍ ته، افغانستان ته او سیمې ته؟
د پاکستان د ISI د مشر سفر افغانستان ته دا یو مستقیما مداخله ده د افغانستان په دننه په هیواد کې. ول د دې لپاره چې خپله جګړه چې ده اصلا جګړه د دې لپاره نه ده چې یو هیواد یو ولس د جګړې څخه وژغوري. خپله جګړه د اوس د ګلوبالیزم ورته وایي. د دې لپاره چې دوی په جګړې کې د دوی ګټې دي. امریکایانو دا کار ځکه د دې لپاره وکړلو چې امریکایان د افغانستان نه وتلي دي نه تښتېدلي دي. دوی عمدن او قصدن طالبان ته په افغانستان کې حاکمیت پر وسپارل. د دې لپاره چې دوی امریکایانو کولای شي د طالبانو په وسیله خپل سیاسي منافع په دې سیمه کې ترلاسه کړي. هغه دا ده چې دوی مخ په هیڅ صورت سره آسیای مرکزی امریکایان نه خوش کړي. دوی خپل نظامی ټول اډې دي په دې سیمه کې ځای په ځای کړي دي. د دې لپاره چې دا د ګاز په پلان چې دا چې د تاجکستان او ترکمنستان او د افغانستان له لارې نه تیریږي، دا اصلا څښتن یو امریکایي ده. د دې لپاره دوی غواړي چې د طالبانو په وسیله باندې دوی خپل منافع په دې سیمه کې کلک وساتي.
بلې، اوس هم نړۍ دې ته ګوري چې وسلوال طالبان څه ډول حکومت تشکیلوي. د غرض د ښځو د حقونو په برخه کې به دوی څه ډول دریځ خپلوي؟ که څه هم د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په لومړیو کې ویلي و چې ښځې به کولی سي د وزارتونو په سطحه هم څوکۍ ولري، خو په ورستوي کې د خپل دغه بیان بدل کړی دی او ویلي دي چې ښځې پر دولتي څوکیو کار کولی سي خو د وزارتونو په سطحه نه. دغه ډول دریځ بدلون څه معنا لري ستاسو په نظر؟
د طالبانو دغه دریځ چې مثلا اوس یو شتمه پیړۍ ده، دوی باید دغه افراطیت دریځ نه بیخي عقب نشینی وکړي. دوی په زور کلی نه جوړیږي. دا به د دوی لویه تیروتنه وي چې د یو شتمې پیړۍ د پرمختګونو پرمختګونو مخالف وګرځي. بلې، هر انسان آزاد دنیا ته راغلی، آزاد غواړي ژوند کوي. هیڅ څوک د چا بار په آخرت کې نه وړي. نو طالبان باید همداسې چې ځان ته حق ورکړي، باید نورو افغانانو ته هم حق ورکړي. او دلته د ملي یووالي او ملي وحدت مسله ډېره ارزښت لري. ولې دی ورس همیشه خپل منځو کې په ډېره ښه فضا کې ژوند کوي. طالبان باید ژر تر ژره خپل دریځ د میرمنو په مقابل کې، د ټولو په مقابل کې باید تبدیل کړي.
د په جرمني کې مش د افغانستان د سیاسي چارو تحلیلګر توریالی زازایو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملکی هوایي چلندې ادارې او چارواکي وایي د کابل هوایي ډګر څخه د ضرورتونو پر اساس داخلي الوتنې پیل شوې. څو شېبې مخکې مې د افغانستان د ملکی هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد له عمومي رئیس غلام جیلاني وفات څخه وپوښتل چې کومو ولایتونو ته دغه الوتنې پیل شوې او کله به د کابل نړیوال هوایي ډګر نړیوالو مسافر وړونکو الوتنو ته بیا چمتو کیږي؟
د کابل د هوایي نړیوال ډګر څخه پرون د ماپښین وروسته کورنی پروازونه د بعضی ضرورت پر اساس ځینې ولایتو ته لکه مزار شریف او هرات پیل شوی دي، او دا تر اوسه په نورمال شکل یعنی په مسؤول توګه تر سره شوی، ولی د نړیوالو پروازونو چې د بهرنی نه خارجي تجارتي پروازونه راشله میدان نه دی آماده شوی، او کارونه د قطر د ټیم سره او د افغانستان ټیم تخنیکی کارکونکي په ډیرو سرعت سره کارونه ادامه ورکړي. ان شاء الله چې ډیر ژر به هغه مشکل هم حل شي. بعضی دستګاوی چې په کار وي د تیاراتو د مخابرې لپاره هغه د قطر نه راوړل شوی وي او نصب شي، نو مخابروي مشکل تقریبا نیمه د یو ضرورت پر اساس په یو حد اقل سطح باندې حل شوی، ولی چون رادار او د نور سیستمونه هنوز نه دي فعاله، تیارې تنه د وی اف آر یعنی د سترګو د لیدو په حالت کې د پیلوټ لپاره موږ د سی وی اف آر رژیم ورته وایي چې ویژوال فلایټ رژیم ورته وایي. پیلوټان پرواز کوي، کورنی او داخلي پروازونه متنه پیل کړي دي، او ان شاء الله امیدوار یو چې ډیر ژر به نړیوال پروازونه هم شروع کړي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد عمومي رئیس غلام جیلاني وفا وایي چې ښایي په راتلونکو څلورو پنځو ورځو کې د کابل نړیوال هوایي ډګر هم نړیوالو مسافر وړونکو الوتنو ته بیا چمتو شي. په خوست کې نن خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو له ځایي طالب چارواکو سره په یوه غونډه کې خپلې ستونزې، غوښتنې او اندېښنې مطرح کړې. دوی د بیان ازادي، د رسنیو اقتصادي ستونزې او همدارنګه د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. بلورت طالب چارواکو ډاډ ورکړل چې رسنۍ کولی شي د پخوا په څیر ازادې خپرونې وکړي او په خپلو خپرونو کې د ټولنې او خلکو ستونزې رابرسیره کړي. نور په دې رپورټ کې
د خوست خبریالانو او د رسنیو استازو له طالبانو وغوښتل چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي او د رسنیو او خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. دوی زیاتوله د لپاره چې رسنۍ وکولای شي خپل فعالیتونه روان وساتي، هغوی ته د خبرونو واضحه طرح ورکړل شي او د مالی سرچینو په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. خوست یو خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو یاد ستونزې او غوښتنې د یکشنبه په ورځ لزایی طالب چارواکو سره شریکی کړي. په خوست کې د کلید رادیو مشر نوراجان بهید آزادای رادیو سره په خبرو کې ویل
لکه څنګه ول چې په تیر دوه سیزو کې رسنیو د بیان ازادۍ نه په استفادې د خلکو ستونزې، شکایتونه شریک کړي دي، انتقادونه کړي دي په بیلابیل مواردو باندې، او مغه سي خپل کار ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ نوې نظام د رسنیو او د رسنیو د همکارانو یا په عموم کې د ژورنالیستانو خوندیتوب ته پام وکړي. د دې ترڅنګ د منابعو سرچینو په پیدا کولو کې له دوی سره مرسته وکړي، او همداشان که دوی غواړي په مرکز او ولسوالیو کې رپورټونه جوړ کړي، خبرونې وکړي، له هغوی سره همکاري وکړي چې څوک د دوی په وړاندې خنډ نشي.
د غرغښت رادیو تلویزیون مشر سخي سرور میاخیل د طالب چارواکو سره ګډه ناسته ګټه وروبلله. وی ویل دوی د رسنیو ځینې اقتصادي مشکلات او ورځنۍ ستونزې ورسره شریکې کړي.
اطمینان روکړل شو، ډاډ روکړل شو چې لکه څه ډول چې رسنۍ مطبوعات آزاد دي او بې پلوه دي، بې پارې دي، په هغه شکل به دوی خپل نشرات ترسره کوي، او موږ هم ژمن یو چې د ژورنالیزم د اصولو مطابق به خپلې ټولنې دپاره کار کوو.
د رسنیو د مسؤلینو او خبریالانو لپاره اوس مهمه پوښتنه داده چې دوی د کومې طرحې له مخې خپلې خپرونې پر مخ بوزي. په خوست کې د ژمن رادیو تلویزیون د خپرونو مدیر رفیع‌الله ضمیر هیله وښوده چې د رسنیو ازادي د راپور جوړولو او د خبرونو د وړاندې کولو برخه به د پخوا په شان خپلواکه پاتې شي.
نو ایله ده چې د رسنۍ او ازادي د دوی اغه د ریپورت جوړونې کوم برخه چي دا او یا هم د خبرونې د وړاندې کولو کوم حصہ چي دا اغه په ماغه ډول خپلواکه پاتې شي او کم سانسور پکې واقع نشي او د دې ترڅنګ کوم وادي چې دوی لمکسره وکړي پاغه ترپای هم دغه سي عملی اقدام تر سره شي.
بلوري ته د طالبانو د رسنۍ د برخه مسؤلین وایي او سم رسنۍ خپل ازادي لري او کولای شي د ټولنې واقعیتونو ته انعکاس ورکړي او پر نیمګړتیاو نیوکه ولري. د طالبانو لخوا په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ همدارنګه د ولایت د رسنیو د برخې مسؤل مولوي اختر محمد اکرم وویل دوی به د رسنیو ستونزو او غوښتنو ته رسیدنه کوي.
آزاد نشرات کوي او تاسو آزاد یې آزاد بوي آزاد بووسی او د هیچا په پلوی باندې نشرات مکه خپل خبرونه په مخ بیا په هر ځو کې چې ستونزه وي د امنیت ډاډ مونږ ورکړلو او د نورو پراتو سیمو ته د تلو د پوره هم مونږ ډاډ ورکړلو او چې هیڅ قسم ستونزه ونه وي.
خوست کې د رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره داسې مهال طالب چارواکي د مرستو ژمنه کوي چې همدا اوس د دې ولایت یو شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله د درېدلو د جدي ګواښ سره مخامخ دي. خوست کې دا مهال 14 راډیوګانې او 3 تلویزیونونه موجود دي چې له دې جملې تر اوسه یو سیمه ایز تلویزیون خپل خپرونې بیرته نه دي پیل کړي.
د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د دولتي ادارو کارکونکو د طالبانو له ادارې غواړي چې تنخواوې دې ورکړي. یو شمېر کارکونکو ازادي راډیو ته وویل چې د مخکنی ادارې هم څو میاشتې معاشونه نه دي ورکړي. د افغانستان مالي وزارت چارواکي بیا وایي د یو شمېر وزارتونو کارکونکو ته د تنخواو په ورکولو کار روان دی او ډېر ژر به په دې اړه اجراءات وشي. نور په دې راپور کې
داود د پوهنې وزارت کارکونکو دی وایي پر وخت خپل معاش د نه ورکولو له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دته د خپل کورنۍ اتو کسانو سرپرستی ورلغاړي ده. وای د طالبانو له راته ګوډان دی په منظمه توګه له حکومت خپل تنخوا ترلاسه کوله، خو اوس چې له میاشتې 6 ورځې تیریږي د تنخوا درکې نشته. دی له طالبان غواړي چې د دولتي کارکونکو د تنخوا ورکولو په اړه دې ژر تر ژر اقدام وکړي او د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې کړي. یوازې داود نه، بلکه په زرګونو نور دولتي کارکونکو له ورته برخلیک سره مخ دي. یو شمیر نور دولتي کارکونکو بیا وایي د بانکونو محدود فعالیت هم ورته ستونزې جوړې کړې، ځکه دوی نشي کولای له 6000 افغانۍ او 200 ډالرو ډېرې پیسې له بانک وباسي. په ورته مهال د افغانستان مالی وزارت وایي د یو شمیر وزارتونو کارکونکو ته د معاشونو په ورکولو کار کوي. د یاد وزارت مطبوعاتي برخي امیر تميم حيدري ازادي راډيو ته وویل چې د مالی وزارت اړوند مالی او اقتصادي کمیسون کابل بانک ته د تنخواو د اجرا کولو لپاره یو مکتوب استولی دی.
په دې تړاو عملان کار روان دی. څوشر تر ژره د یو شمېر وزارتونو کارکوونکو ته معاشونه چې لومړیتوب لري ورکړو، د نورو وزارتونو کارکوونکو معاشونه ورته باندې هم کار روان دی.
د وای د پهنې لوړو زده کړو مالیه زراعت او عام روغتیا وزارتونه یې لمړیتوب دی. ښاغلی حیدری وای چې تر راتلونکو ونې به یاد چاره تر سره شي، خو تر ډیره د بانکونو فعالیت پوری تړاو لري. د زمری میاشتې له 4 میټې راورسته چې طالبان کابل ته ننوتل، ورسره هم مهاله د دولتي کارکونکو معاشونه ځنډول شوي، چې دا چاره د ډیرې لپاره په اقتصادي ستونزې بدل شوې ده.
تغرزه د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په نورستان کې هم روغتیا پالان وایي چې تر اوسه د ماشونو ستونزه نه ده هواره شوې. د نورستان ولایت ډاکټرانو او روغتیا پالانو لدی مخکې څو ځلې لارینونه وکړل د غرازی کاری اعتصابونه وکړل، خو اکثره روغتیا پالان وایي چې څو میاشتې ماشونه تر اوسه دوی ته نه دي ورکړل شوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په نورستان کې ډاکټرانو او نور روغتیا کارکونکي وایي اته میاشتې کېږي چې ورته ماشونه او نور امتیازات نه دي ورکړل شوي، چې له امله یې د هټیوالو پوروړي دي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په نورستان کې د روغتیا کارکونکو استازي او د دواب ولسوالۍ د کلینیک صحي کارکونکي عبدالبصیر کریمی وایي دوه کاله دوی په ځلونو د عام روغتیا پخوانی وزیرانو او پارک کې ناستو چارواکو سره خپلې ستونزې شریکې کړې، چې په نتیجه کې لا هېډ مؤسسې قرارداد واخیستل شو، خو د دوی د 15 میاشتو ماشونه ورسره پاتې شول.
زمنګ د صحي پرسونل تقریبا د 8 میاشتو امتیازات، معاشات، نور اخراجات موږ سره کړي دا ټول پاتې دي. نو غوښتنم دا غوینه جدي دار چې زمنګ اولن د تیرو ماشونو غم خوري، ځکه تر حمله پوری خو هېډ مغلی مو سي تور کړ شوی دی او خلک تختیدلی دي، او د حمل نو وروسته د سرطان نن ورځې پوری زمنګ ماشونه هغه د ستامي په اکاونټ کې دي. اغله راونی سی محکمه کی او د خلکو د مظلوم ولسونو او د مظلوم پرسونل حقوق دی واخلي.
د روغتي کارکونکو په خبره چې د نورستان په خوانی ولایتي چارواکو هم د یاد ستونزې حل لپاره ډېرې حلې ځلې وکړي، او همدارز ولسونو او ډاکټرانو د احتجاج په ډول څو ځلې د روغتي کلینیکونو دروازې وتړلې، خو په ادارو کې د زورواکو او فساد شتونی د مشکلاتو د حل په وړاندې ستر خندونه ول. په نورستان کې طالب چارواکي بیا وایي دوی له یاد ستونزې خبر دي او روغتي کارکونکو ته ډاډ ورکوي چې هېډ سره د پاتو ماشونو د راویستلو هڅه به هم وکړي، او په راتلونکي کې به په خپل وخت ورته ماشونه او نور امتیازات ورکول کیږي. د نورستان والی ویان سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
تیر ماشونو باره کې مو خبره تر وزارت پور رسولې ده، او اینده کې به مرکزی سیستم چې راجوړ شي هیڅ مشکل به پاتې نشي. نو لهذا زموږ له اړخه هم ټول صحي کارکونکو ته دا پیغام دی چې پوره په دیانتدارۍ او اطمینان د خپل ولس خدمت کوي، او د دې مشکلاتو ته به اسلامي امارت آینده کې پوره رسیدګي کوي.
شاوخوا یو نیم کال کېږي چې د نورستان په روغتي مرکزونو کې د درملو نشتون او روغتي کارکونکو ته په خپل وخت د ماشونو او امتیازاتو نه ورکړه هغه ستونزې دي چې له امله یې هم ولسونه کړاوونه ګالي او هم صحي کارکونکي. په نورستان کې روغتیایي کارکونکي په داسې حال کې د ماشونو او درملو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد پر کچه په سلګونه زره کسان بیروزګاره شوي او له امله یې ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو دغه راز په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم صاف اواز اورېدلی شئ. د افغانستان په وخت د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خپرونې کوو. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې هم مه هېروئ. او اوس هم د ازادي رادیو د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه
د ژوند رنګونه.
نوم احسان الله، کابل سدن کې سیوانه.
څنګه د ټیکسی باندې کار په کابل کې؟
ټیکسی باندې کار وسله خراب شوې ده. مخکې خلکو شرکتونه او کارونه به کول غناري وزي کې وسه څوک ګوري بیکار شوې ده. گاډي خسته ده. مخکې شرکتونه د سره کېناو کې وزي کې بوزي کې خارجان د ډیرو خلکو برځ کې کار کول او ټول بیکار شې ده. بچي 100 روپے پیدا کړي بس گاډي وته والی شخصي گاډي نه ټیکسی جوړه ده، شینه جوړه ده. اوس خلک مجبور دي گاډي وچلې. یو ټیکسی باندې په در کابل کې افغانستان کې یو دکانداري بل شې نشتل ده.
نو ځان خلک به سوچ د ټیکسی باندې خپل دغه نظم نه مراد کوي، چې ته موټر دروي دغه مشکلات جوړوي.
هغه سم کې یو بل ټیکسی باندې شته چې په هنه لري کنه ام په وای نه لري ارځ کې گاډي ودرول ودري نه پويږي باځي به تعلیم به ګډير دي ونه خبره باندې پلس روپي باندې جنگ کوي بشل روپي باندې جنگ کوي خو موږ دا کارونه نه کوو. او بل څه د حکومتي د دفترونو ډیر غلط ځکه دا زوبر کابل بانک به بل مخ کې التو وسیدل تر وړې دي. کابل بانک چروا زه خو ټول گاډي راځل ته ماشونه خلی بيځه ودريږي. حکومتي رینجر وی کار شي ټیکسي وان موږ د سورلي ته ودل په موږ نه گاډ ورکې اوس مجبور شي موږ په سر
غلا او سمره پتن کړای دا غلا او مثلا داري چې موټر دیس وګرنه وانه خلی ته څو بجو موټر چلای
زه خپل مخام نه مخ کې زما جمازيګر پنځنه مې بجې شي بز شپږ بجو مخ کې ما کور ته ځان نسولې هغه نور سکار نه کی وز د زرغلا نه ډاری گو څو خپل وضعیت خراب دي څوک چې ته وای چې پلان کې کوڅې د زن چوکې یاد کړه به به کی څوک نه دي
هغه وخت نه سره دولت نه د خلکو نه چی باید وګ چې ته خلک د یو بل سره مشکلات هم حل
مونږ ټیکسی وانه مونږ د وخت نه چې دا چرېنه وسګره چرې عبد الحق شو دا نور غټ غټ چرېنه دا باید وړي کی سیده کې اصلاحات وګرا ولې یو بل ته مخامخ کی سیده کې لو لو فوټبال میدانونه مونږ د ډوډ کړي چرېنه نه دا وړه کې څوک را پیدا کی چې اشاره ولې ګلک سیستم جوړ کی چې مونږ تلک سہولت شي اوسورلین چارچې ته وډو پاسانه وي سو پیسې تر کمې والو مو چې چرې کې مونږ بیروبار کې باندې مونږ پیسې ډېرې وای کوم چې لار ډېر باندې هغه چاو کې چې لار باندې چې هغه لار باندې څوک تیری مونږ د پیسې 500 روپۍ ډېرې وایو
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسیده. زنوری است نوری له تاسو اجازه غواړم خو ازادي رادیو سره ووسی. زمونږ د نن ورځې وروستۍ خبری مجله پاتې ده په څو شیبو کې. زما همکار ستار فروغ مختوری